پی خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساعت خبرونه کې با په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناشته، په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات دویم پړاو، او پاکستان کې جنوري 13 نه تعلیمي ادارې بیا پرانستلو ترڅنګ یو شمېر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه نه ول د دې ساعت خبرونه چې بوریوال کاکړي درته وړاندې کوي.
نمړې د مهم خبرونو سرټکی، د بلوچستان په مچ سیمه کې د یولس کان کندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لننه پیلېږي، او د امریکا د واشنگتن ښاروال پر داسې مهال د امنیت ساتلو لپاره د ملي ګارډ په نامه ځواک تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان نن او سبا په دې ښار کې لاریون کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یولس کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم روان دی. بیګا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د پرلت ختمولو لپاره مذاکراتو ته ورغلی، خو احتجاج کوونکو یې خبره ونه منله. شیخ رشید ورته ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا یې خواست ورته راوړی چې دوی د پرلت ختم کړي او مړي د خاورې ته وسپاري. د شیخ رشید په وینا وفاقي حکومت به وژل سوي ته 10 لکه او صوبایي حکومت ورته 15 لکه روپۍ ورکوي. خو پر لتوالو ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دی پخپل راسي. تر دې وړاندې د صوبایي حکومت وزیران هم ورغلي وو، خو پر لتوالو د حکومت خبره نه منلې. دا لغ وروسته دا چې د جنوري د 2 او 3 نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو 11,000 کان کیندونکي ووژل او 4 یې ټپیان کړل. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمہواري منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د 2 افغان وګړو وژل کېدو غندنه کوي. دغه وزارت د جنوري پر 4 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کوټه کې د افغانستان کونسلګری او په اسلام آباد کې افغان سفارت ته دنده سپارل شوې چې د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول مرسته وکړي. دا لغ وروسته دا چې د جنوري د 2 او 3 نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو 11,000 کان کیندونکي ووژل او 4 یې ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو کسانو کې 9 تنه د افغانستان وګړي دي، خو د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لننه پیلېږي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا مرستیال مولوي عطاورحمان بیګا مشال رډي ته وویل چې د افغانستان دولت مرکچي پلاوی به په ښه نیت او کلکه اراده نن دوحې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال رډي ته وویل چې دوی خبرو اترو ته تیار دي او ایجنډا به په شریکه غوره کیږي. دواړو غاړو چې کله د ډسمبر پر 12 د 20 ورځنۍ د میل اعلان کړی و، نو یې ویلي وو چې دا خبرې اترې به بیا د جنوري پر 15 پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وسي. نوموړي دا خبره د جنوري پر 4 له پاکستانه قطر ته تر رسیدو وروسته پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. زلمی خلیلزاد لیکلي چې دواړه خواوې باید وښيي چې د افغانانو د ګټو لپاره رښتونې مصلحتونه کوي، او د خبرو له لارې د یو چټک سیاسي جوړجاړي هوکړي او د پاموړ بیړني اور کم یا اوربند لپاره کار وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. د په وینا څوک چې تاوتریخوالي غځوي هغوی غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ښاروال د ملي ګارډ په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده کانګریس د جنوري پر 6 د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلی لپاره رای واچوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د ایولوس کان کنیدونکو د وجنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود ہی یہاں تشریف لائیں.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغانی خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. تفصیل به درکو. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو مرکز په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. څېړونکي شمیم شاهد وایي
طالبانو برخلاف کوم عملیات دی دعوی کړی دی هغه بالکل ناکامه دي او د څومره کاروانی چې کېږي نو هغې د هغې ذمهواري مخ دي.
د پاکستان حکومت د جنوري له 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر وایي
منګا دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدانه حساس نه دي دوی د چکانې زیات دي نو په دغه لحاظ سره خدا ډېره ښه فیصله ده چې یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نه شي.
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې خبري غړې د لومړي رپورټ طرف ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې د ایولوس کان کنیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. پرلتوال له حکومت د زیموارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. صوبایي او ځایي انتظامی چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه کړې خو بریالي شوي نه دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري 2 او 3 نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو 12,000 کان کنیدونکي ووژل او 4 یې ټپیان کړل. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پیخه خفغان خودلې او دای د ترهګری پیخه بللې ده. دایش وسلواله ډلې د دی وژنو سیمواري منلې ده. په دې اړه تازه حال د مشال ویډیو خبريال ایوب ترین درا کوي.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک باندې نن درې مورس هم د هزار قبیلې لورې نه یوازې پر لټ روان دي، بلکې دوی د احتجاج په توګه د غل سکان کیندونکو مړي هم وخاورو ته نه دي سپارلي. کوم چې د اوتې اتوار په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو کسانو له لورې وژل شوي وو. د پر لټ ختمولو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید تېره شپه و کوټ ته راغلی او د پر لټ د برخوالو سره ملاقات وکړي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شو. د خبرو وروسته و خبر اعلان ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید اول چې حکومت به نه یوازې په پیش کې تورن کسان سم د لاسه نیسي او په سزا به ګماري، بلکې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو د کورنۍ سره به مالی مرستې هم کوي. دغه ډول هغه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت د یقیني ساتلو تسلی هم ورکړه.
هزاره قبیلې کې سات زیاتی هو رہی ہے آپ کا پاکستان پہ.
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید چې هزاره قبیله سره چې کوم ظلم او زیاتوب روان دی زه دغه په کلکه غندنه کوم، ځکه چې څومره نور حق لري دومره د هزاره قبیله د خلکو پر پاکستان باندې دی او د مچ په پیښه کې تورن کسان به په هیڅ ډول نه پرېږدو او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به د مرکزي حکومت له لورې 5,00,000 او د صوبایي حکومت له لورې 15,00,000 روپۍ مرسته کیږي. خو زه اوس خواست کوم چې پرلت ختم سي او د پرلت برخوال دی خپل مړي وخاورو ته وسپاري. لیکن د پرلت برخوال لخوا د شیخ رشید دا درخواست رد کړل شو او وی ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. پر دې مهال د پرلت لخوا د وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وویل چې دا اول ځل نه دی چې هزارګان په نشه کیږي، بلکې د تیرو 40 کلو راهیسې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وایي چې ته وایې یوه کمیټې به جوړو کړو، هغه به په اسلام آباد کې د عمران خان سره ویني. ښه خبره خو دا ده چې عمران خان خپله دلته راشي، ځکه چې هغه د 2 کروڑ اولس وزیر اعظم دی. خلکو هغه ته د وزیر اعظم طاقت ورکړی دی او بیا به دلته په ښه توګه هغه ته هرکلی وسي، ځکه چې د هزاره قبیلې خلک پوه او اوسلمن دي. بل لور ته په پرلت کې ناستو ځینو برخوالو 13 ورځ و مشال ډېرو ته ویلي دي چې دوی د حکومت څخه نور څه نه غواړي، یوازې خپل ژوند غوښتنه لري.
ما نوم مستعف حسین دی. دا واقعا خو دا اول واقعا نه دی. دا واقعا تر 2000 پر امن خلکو پار ځای کې په هر شی کې موږ ولاړو، په هر شی کې موږ دا اثر نه خلاصېږي. دا چیش کیسه دی؟ مشته پچوش په دوه ځای کې بند کړی دی، یو په ماریا آباد کې، بالا په زرا ټاون کې. موږ په یو محدود ځای مشته بند کړی.
زما نوم سید عاقل دی. دا یو دانسته یو اتلس کلن دی او موریم کار کوي، نور څوک نه لري. دلته اوس شي سوی دی، موریم مالته اوس فعال ګر سره نه دی. یاغه یو زی دی، نور زی هم نه لري. پلارم سپنجیر دی، دا یال د پاره دا کار کوله. اوس دا یو کال دا یو شیدان نه دی، دا قرباني نه دی. دا خو ډیر هر وخت قرباني کیږي. اوس موږ دا حکومت غواړي چې یو سم نیسي خلق را دغه بیغمی کارو بار کویس.
میسمان نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی. ونن اوروز یموز دلته احتجاج کو، دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا د څنګه انسانیت دی چې بیگونانان، مزدوران، بیکسان ته دومره بدردی سره دا ذبح کای. و دا واقعا قابل مذمت دی، به هیڅ مذهب کی نه دی، په هیڅ قوم کی نه دی.
د دونه ورده چې د جنوري په دویمه او دریمه منځنی شپه د کوچ څخه 60 کیلومتر لري د مچ په سیمه کې د وسلوالو کسان لوري د هزاره قبلی سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکو وجل سوي وو چې ورسته ځمیداری سنی توندلاري ډلې دایښ په غاړه اخیستې و.
اوریدونکو د ایوب ترین رپورت مو اوریدو چې په کوټه کې د هزارګانو د احتجاجي ناشته پاړو. یو بل رپورت دراورو د بلوچستان په مچ خار کې د هزاره کانکندونکو د وجنې پر ضد په کوټه او نورو ځایونو کې احتجاج شوی دی. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده په هزارګانو له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهسې بریدونه دوام لري چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پرله پسې بریدونه د دوی ژوند ته تر هزاره میشتو سیمو پورې محدود کړی دی. تر هغه بریدونه د هزارګانو ورځنی ژوند څومره اغېزمن کړی دی هم په دې اړه عبدالحی کاکړ د رضا وکیل هزاره ژوند ته کتنه کړې ده.
رضا وکیل هزاره د کوټي شار په لارو کوڅو کې رالوی سوی، زده کړې، سیاست او کاروبار هم دلته کړی. له پښتنو، بلوڅو او نورو کوټیوالو سره یارانې، دوستانه او غم شادی پاللې دي. خو نن هم دغه شار ورته په لوی زندان او د ترهې په یو علامت بدل سوی دی. په کوټه کې پر هزارګانو د ترګرو بریدونو اوږدې چپې د نورو هزارګانو په ډول د رضا وکیل ورځنی ژوند هم اغېزمن کړی او د هغه په وینا په تیرو لسو کلونو کې بیخي په کور یا په هزاره ټاون کې د بندي په شان ژوند کوي. د جنوري پر درېمه نیټه له کوټې سره نږدې وسلوالو 11 هزاره کانکندونکو ووژل چې د پېښې د رضا وکیل ویره نور هم زیاته کړې ده. هزارګان چې اهل تشیع دي د کوټې په دوو سیمو مری آباد او هزاره ټاون کې ژوند کوي. ځای چارواکي د دوی آبادی شاوخوا 15 لک یادوي چې پکې په زرګونو کسانې د امنیت له کبله یا خو د پاکستان نورو سیمو یا بیا بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارګانو د وژلو لړۍ په 2003 کال کې له یوې ترګري حمله پیل شوه چې تر نن ورځې پورې هم ورباندې وخت ناوخته بریدونه کېږي. پر دوی د اکثره حملو ذمواریاني ناقانونه ګرځول سوو وسوالو ډلو لشکرې جنګوي او داعش منلې دي. یو وخت به د کوټې ښار په بازار کې د هزارګانو په سلګونو دوکانونه ول. په باچا خان چوک به هزارګانو جیکټونه او وچه میوه خرڅوله. په موټرسایکل یا سایکل به سپاره لیدل کېدل. په سکولونو، یونیورسټي کې به درسونه ویل او په سرکاري دفترونو کې به کارونه کول. خو اوس هم په دې بازار، تعلیمي ادارو او دفترونو کې خال خال هزاره په نظر راځي. رضا وکیل هم له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې د کوټي په عبدالستار روډ کې د کیسټونو دکان چلولی. خو د پوینا یو ورځ حکومت تر ټول چې د ده په نشه کېدو پلان جوړ شوی دی.
ازما په بازار کې د کیستان دکان ما افغاني کیستان، پښتو، فارسي کیستان دبین کوله خرڅوله. ازما ډېر ښه کاروبار و. ما ته د حکومت تخوا زباني اطلاع ورکړل شو چې تا خپل دکان لکه بل بازار ته مه راځه چې ته په ټارګیټ کې یې. نو دا لس کال تقریبا نه کال لس کال کېږي چې ما خپل دکان بند کړی دی. او دغه سو کال خو ګر سره زده کور نه وطن بس خالی په خپل عالمدار روډ کې ګرځیدم.
خو ترګری یوازې د رضا وکیل کاروبار نه بلکې داغه د ماشومان زده کړې هم اغېزمنې کړې دي.
زهیره خو ما خپل زوی کالج ته ولاته مستول دي. زما زوی پیسي تعمیر نو کالج ته وکړه. هلته نور خلک دی ډېر تنګه والا کاپر کاپر شیا کاپر وایل نور سټوډنټان. یو پښتانه لکه سره بیا د جنګ وسو بیا کالج والا راوېستل. د کالج آغا جان ته بڑے آغا جان ته ولاړم ډیر زاری میں وکړه ډیر محنت میں وکړه آغا په مشکل بیا آزماز ہوئی تھا امتحان اور کول اجازت ورکړه چې ایف ایس سی پاس کړ بیا مجبور شولم د کوټه باندې بل سال ته مې خپل زوی داخل کړی سو دلته دیر ولا کاسته ولې سم کالج ته لور مې در سره اسلام آباد ته واسطه ولا چې بابا دلته خلک ته معلوم سي دا د رضا وکیل لور دې دا باندې خدای خواسته یو عمله ونسي
دوش پیتا کلن رضا وکیل تیرو پینزه چلوش کلون رایسی ټولنیز او سیاسی فعال دی. هغه د هزارا ډیموکراتیک پارټی پخوانی مرستیال مشرو دی و ټولنیز او سیاسی فعال پتوګه ډیر پښتانه او بلوچستان ملګری لري خو اوس د ترګرو لخوا د پنشه کېدو لویری شارته نسی ورتلای
ډیر عمر کېږي بازار ته نسم تلای کزم هم خلق ما ته وایي ته ولې بازار ته راغلې ته مشهور سړی دلته استاد ځان خو
رضا وکیل چې کلم په دفتری کار پیسې بازار ته تللی نو د پوینا د خلکو برخوردی بازار ته پورتک پښیمانه کړی دی
بازار کې داسې تاسو په موټرسایکل کې ولاړ شوم ولاته ګرد دنیا داسې کټ کټ را ته ګوري نور خلک تلار ورته چې دا زاره ما تلار نه ورته زه بیخي پریشان کیږم ورور دا سړی خو ما نه پیژنې ولې ما سره داسې کوي نه که موټر کې ولاړ شوم په خدای په اسانی لار نه ورته نور کلونه بازار ته نه راغلی یو مجبوری چې بازار ته ورسم ګر سره بیخي پښیمانه کیږم چې ولې راغلم
رضا هزاره ایوازی له تعصب سره مخامخ نه وی بلکې دا به رحم ورته وی چې حسینه یو څوک پنا شکړي
هر وخت چې زما اوس خوشحال دي د کورونا په بالا سره یو ماسک لګی نه لیکن هغه ماسک هم په ماسک هم سړی ډېری ورور زما گاڑی پیژنې زما موټرسایکل پیژنې یو دی یو موټر دی یو پنځه منټ زما شاته راځي په خدای هغه سلا بیریږم دا موټر والا څوک دی یا دا موټرسایکل والا څوک دی یا یو خوا ترې دروم موټرسایکل دروم گاڑی دروم چې ودرې چې دا سړی چیرې بیا زه ولاړ شم ان یار سړی چې زما شاته یو پنځه منټ درې منټ راځي زه هغه سلا بیریږم ما سړی چې د مخامخ راځي
درزا وکیل دا کیسه دا هر هزاره کیسه دا دوی هر وقت د مر لګواش سر مخامخوی په آزاد افشا نسی ګرځیدای او ژوند یې تر مری آباد او هزاره ټاونه پوری محدوده سوی دی
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمونگ پر کوئی پانا فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی
تاسو مشال ریڈیو او رئی د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغانی خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو مراکشي پلاو چې کله د دسمبر په 12مه د شل ورځو د می اعلان کړی و نو یې ویلي و چې دا خبرې اترې به د جنوري په 15مه بیا پیل شي. اوس دواړو غاړو مشال ویډیو ته ویلي چې دوی د خبرو اترو ته تیاری کړې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي.
دواړو غاړو خو رسمن دا منلی دي د طالبانو ویان په قطر کې ډاکټر نعیم او د غرنګي د مصالحې د شورا یو مرستیال مولوی تا رحمان سلیم دواړو مشال ریډیو ته تایید کړی چې خبرې به هم نن شروع کیږي او کله چې تیره میاشت د درې هفتې لپاره وقفه شوې وه نو دواړو غړو فیصله هم کړې وه، پریکړه کړې وه چې د جنوري په 15مه به دا خبرې پیلېږي. نو داسې ښکاري چې خبرې هم نن پیل شي، لیکن ځینې سرچینو مشاهده لري او ته ویلي دي داسې احتمال شته چې اول د تکنیکی ټیمونو غونډه وی چې د ایجنډا موضوعاتو په اړه باندې دواړو غاړو چې کوم دوړان دینه تجاویز وړاندیزونه یو بل سره شریک کړي دي. نو نن که خبره شروع کیږي لکه څنګه چې دواړو غاړو ویلي دي، نو اول به چې کوم تجاویز دي یو بل سره شریک کړي دي د وقفې نه وړاندې پاره باندې به خبرې کیږي چې هغه مشخص کی چې کوم کوم شیان به په ایجنډا وي.
طاهر خان صاحب، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه تر ټولو لویه غوښتنه د ولس لخوا همداسې د چارواکو لخوا کیږي، هم د نړیوالو لخوا، چې باید په تشدد کې کموالی راسي او اوربند وسي. په دې خبرو اترو کې پر دې موضوع څومره زر تاسو ته ښکاري چې شایي خبرې وسي؟
زما نظر دا دی چې ډېر زر به دا کارونه شي، او هغه کد وګورو نو د طالبانو نه ټول نړۍ بیا په افغانستان کې غوښتنه هم دغه یوه ده چې اور کم او اور بند شي. تاسو ګورئ تیره ورځ چې کله زلمی خلیجات پاکستان ته سفر وکړ، نو دا هغې نه وروسته بیا د هغه په ټویټس کې چې کمران نو هغه هم ټینګار په اور کم او په اور بند وو. نو چې کوم هغه لومړیتوبونه وو ترجیحاتو د دواړو غاړو دپاره، نو د افغانستان د حکومت د پلاوي هم اوربن اول دا وی ترجیح ده چې اوربن باندې خبر وشي. لیکن د طالبانو لخوا چې کوم تجاویز چاپ شوي دي او بیا خبر کوم چې رسمي تایید نه دي شوی، نو په هغه کې اوربن لاندې و. نو ګمان نه کوم چې اوربن به ډېر زر وشي.
په امریکا کې حکومت پر بدلېدو دی، لږ موده پاتې ده چې نوی ولسمشر به سوګند داخلي دند به پیل کړي. تاسو ته د دغه بدلون د افغان سولې پر خبرو څه اغیز ښکاري کنه؟
زما خیال دی چې دومره زیات اغیز به نه وي د نوې ادارې، ځکه چې تاسو ګورئ تیره ورځ په رسنیو کې د جو بایدن د ادارې د احتمالي چې کوم د ملي امنیت مشاور دی، مشیر دی، دغه بیان راغی. او په هغه بیان کې هم هغه دا ټینګار وکړ چې لکه چې کومه پالیسی د ډونلډ ټرمپ وه، هغه ډیپلوماسي او سیاسي حل دی به هم هغه لار خپلې. په دغه انټرویو مرکه کې دا خبره هم کړې وه چې بین الافغاني خبرې روانې دي، او لکه د دوی هم اوس دا یو توقع ده، تمه ده چې دغه کې پرمختګ وشي او مسله حل شي. اوس امریکایانو او خارجي نور هیوادونو هم د افغانستان د سولې دا موضوع افغانانو ته سپارلې ده. نو دا اوس یو امتحان هم دی د طالبانو دپاره، هم د افغانستان د حکومت د پلاوي دپاره هم.
اوریدونکو، طاهر خان صاحب چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو په اړه تفصیل درکو. راځو د یو بل رپورت طرف ته. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې خوشی شوی طالبان پاکستان ته ځي او له هغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته هڅول کیږي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر اولسي جرګې ته په وینا کې کړې ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې له خوشی شوو طالبانو څخه یو بیرته نیولې هم دی. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو تر دې وړاندې یې تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې مداخلت کوي. زمونږ همکار په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوحې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبرې ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه نفر راکمو دزګیر کړم، دو کسان مچنیولی یو د 5000 خوششو طالبانو لډلې دي. هغه چې له بندخانو خلاصيږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې حاصل کیږي چې خپل مبارزه ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولې په لسکونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د خغل نگزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي، دوی پکې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان حکومت د جنوري له 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تعلیم له صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم له سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډې وروسته وکړ. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغۍ د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر په 26 په ټول ملک کې تعلیمي ادارې تړلې وې. نور حال د مشال ویډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره لغونډې وروسته د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل حکومت یې فیصله کړې چې د رواني میاشتې له 13 په پټول هیواد کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې خلاصوي.
9, 10, 11, 12 کې جو طالب علم ہے وہ 18
دی وی د نهم لسم یو لسم او دولسم چې کوم زده کوونکي دي هغه به د جنوري د 13 اسکولونو او کالجونو ته ځي. د پرایمری نه تر اتم کلاسونه به د 25 جنوري نه خلاص شي. له هغه وروسته په لومړی فروری چې څومره هم د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې دي، یونیورسيټي او کالجونه دي، هغه به خلاص شي.
سارے جو ہے وہ پہلی فروری کو کھول دیا جائے گا.
په دې مقدر ډاکټر فیصل سلطان وینا و چې د تعلیمي ادارو بندولو دوران تر ډیره حده د کورونا په کیسونو کې کمی راغلی. نو باید چې اوس هم په اسکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال وساتل شي چې زده کوونکي او استادان ماسکونه وکاروي او په کلاسونو کې فاصله وساتل شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې او مشر ډاکټر ذاکر شان و پوښتل. نو نوموړي وویل دوی د حکومت په دې فیصله ډیر خوشاله دي او دوی د حکومت د اعلان شوی و لارښوونو خیال ساتي.
خوشحالي په دې باندې ده چې موږ دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه حساس نه چې دوی دا سیل ایکسټینډ نه کیږي چې تیانه زیاتې نه. نو په دا لحاظ سره خدا دې را فیصله ده چې کم از کم زه یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ځای نشي. ان شاء الله دا به د ماشومانو په کیسه نه سره تعلیم به پکې حاصل شي. کم د کورونا ایسوپیز نو په دې باندې خو موږ ډېر سټریکټلی عمل درآمد کړی دی. حتی چې یو ماشوم راځي نو هغه وداؤټ ماسک نه راځي. سینیټایزر موږ گیٹ کے وقت ورکو ماشمان لا سنتا او بل کوشش ہم دے چل دی دا دے سپیس خیال بدی او ساتھ کم از کم کلاس کی فرم تو من یو سپیس ساتھ لے دے بیا پو دس باز ایکٹیویٹیز پکی دا من بند کری دی.
ذکر دا وفاقی حکومت دا کرونا دا دوی میں چپے رات لو رستو دا تیر کال دا نومبر دا شپگوشتا مینا طولی تعلیمی ادارے تڑ لیوی. لدی اولان دی ہم دا کرونا دا لمبلی چپے رات لو رستو دا تیر کال دا مارچ پنی مائے کی حکومت طولی تعلیمی ادارے تڑ لیوی چی رستو بیا دا ستمبر پشپاڑ شپاړسمه خلاصې کړې شوې. د وفاقي حکومت د تعلیمي ادارو د خلاصولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د جنوري د 14مې نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا د اخته کسانو شمېره 4,90,000 پورې رسېدلې او دارنګ 10,350 پورې ترې مړه شوي، خو بل پلو 4,220 پورې ترې بېرته رغېدلې هم دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په مټ سیمه کې د یوولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم روان دی. بیګا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پرلت ختمولو لپاره مذاکراتو ته ورغلی و، خو احتجاج کوونکو یې خبره ونه منله. هغوی وایي وزیر اعظم عمران خان دې پخپله راسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د او افغان وګړو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کوټه کې د افغانستان کونسلګری او په اسلام آباد کې افغان سفارت دند سپارل شوی دی چې د دې وژل شوو کسانو له کورنۍ سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو وژل شوو کسانو کې 8 تنه افغانستان وګړي دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لننه پیلېږي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن بیګا مشال رډي تول چې د افغان دولت مرکزی پلاوی به په ښه نیت او کلک اراده نن دوهې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وسی. نوموړي دا خبره د جنوري پر 14مه له پاکستان قطر ته د رسیدو څخه وروسته پر خپل رسمي ټوټر پاڼه لیکلې ده. او د امریکا د پلازمین واشنگتن شاروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیاری کړی دی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده.
لن خبرونه مولو مشال ریډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. رازو د ریپورټونو طرف ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. نوموړي ویلي چې د امریکا کانګرس ته دې منظوري ورکړې ده. ولسمشر غنی د جنوري په 14مه امنیتی او دفاعي ځواکونو ته په وینا کې وویل د داسې سولې ملاتړ کوي چې په هغې کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا ته زمینه برابروي او فوج د دفاع یوازنۍ وسیله وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته وویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. شغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بین المللي بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سو د قانون پیس باندې هیڅ نه و تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري.
شغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بل خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی غونډې ته وویل د ولسمشر له لورې په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا ښودلو له امله د 215 میوند قلي اردو د درېمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیک ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو تر څنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
اوریدونکو د ملالۍ بشیر رپورټ مې اورېدو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغې وینا په اړه و چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. ورزو جلال آباد ته او یو بل رپورټ د هغه ځینه دروړو. د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټۍ په ننګرهار کې یو شمیر فعال خبریالان وربللي ول او د ایوې ناستې په ترڅ کې ورته سپارښتنې وکړې چې خپل خوندیتوب ته پام واړوي. په دې ناسته کې خبریالانو له افغان دولت نه وغوښتل چې د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو مخه ونیسي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي په بلنه د خبریالانو دا ناسته د جنوري په څلورمه نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شوه چې په ختیځ کې یو شمېر فعالو خبریالانو په کې برخه لرله او خپلې ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو، دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې لږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړي. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون اکاس محمود نعیمی وویل هره ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوځم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بېرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بله ده کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره کوټلي ګامونه دولت هم واخلي او هغه
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داده چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره نږدې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د نکاس تلویزیون ویان د ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال راډیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو مرکز یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2020 زیږدیز کال کې 146 بریدونه شوي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان کې شوي دي. دا اداره دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی، خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړې شوي هم دي. ځینې کارپوهان بیا وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په نېشنل اکشن پلان عمل کول ضروری دي. د دوی په وینا حکومت دې ته سم پام نه کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي د دوی د حکومت پر مهال په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی دی. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې اورو.
سیډنیسا ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د جنوري په 3مه په خپور شوي راپور کې ویلي شوي چې په 2020 کال کې په پاکستان کې 146 بریدونه شوي چې پکې 9 په خیبر پختونخوا کې شوي دي او په دې کې بیا 13 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د رپورت تر مخه په صوبه کې په دې بریدونو کې د 9 قبایلي مشرانو په ګډون 100 کسان وژل شوي دي. د مطالعاتو مرکز یا طبيب په باجوړ کې نه، په پېښور او جنوبی وزیرستان کې شپږ شپږ، په ډیرا اسماعیل خان کې سلور، په خیبر کرما کوارټ کې درې درې حملې شوي دي، خو په رپورټ کې د پاتې وو حملو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان سولی د مطالعاتو مرکز مشر عامر رانا د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال لتراګری په حملو کې شاوخوا شپږ دېرش فیصده کموالی راغلی دی، خو ځینې وسله والې ډلې پیاوړي شوي دي.
تر هغه چې افغان طالبان او القاعده په دې سیمه کې موجود وي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځینې نورې ډلې به هم په څه ناڅه شکل دلته موجودې وي. په شمالي وزیرستان کې د تشدد د زیاتو پیښو لامل دا دی چې هلته تحریک طالبان پاکستان بیا فعالیتونه پیل کړي دي، او د 2019 زیږدیز کال په نسبت یې په 2020 کې په فعالیتونو کې شدت راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې نورې وسله والې ډلې هم شته، خو تر ټولو لوی ګواښ تحریک طالبان پاکستان دی او د هغوی له نورو ډلو سره اتحاد دی.
عامر رانا زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان له القاعده افغان طالبانو سره اړیکې لري، نو د ترګری او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په بشپړه توګه ختمېدل پر دې تکیه کوي چې افغان طالبان او القاعده له تحریک طالبان پاکستان سره څنګه چلند کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د 2020 کال په نومبر کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا منظمه شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د سیمې په ځینو ځایونو کې عملیات نه دي بشپړ شوي، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو سیمو کې اغزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې رتراګری د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. سیډونکو او خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ختمولو لپاره ضروري ده چې رتراګری خلاف جوړه تګلاره نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړل شي.
بالکل، طالبان شته، طالبان ری گروپنگ هم کوي، طالبانو ټول ډلې موجود دي. طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي، او دا څومره کاروایانی چې کېږي نو هغې د هغې ذمهواري مخ دي. نېشنل اکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټولې سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي.
د پاکستان فوج وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي، او ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي هم دي. د پاکستان سولی مطالعاتو مرکز د رپورټ له مخې په 2020 کال کې په پاکستان کې په امنیتي کارکوونکو څلور اتیا حملې شوي دي چې پکې 133 کسان وژل شوي دي. خبریال جاوید عزیز وایي چې 2015 کال را په دې خوا په پاکستان کې د ترګری په پیښو د وسلوالو د فعالیتونو په شدت کې تر ډېره کمې راغلی دی. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې د وسلوالو د بیا گروپ بندې رپورټونه راغلي، باید حکومت د امنیت یقیني کول لپاره الته نور اقدامات وکړي.
تاسو کمپیر کوي د 2009-10 سره اوسنۍ کالونه د 2015 نه پس، نو سچویشن خو ډېر زیات خښوي دي. اکا دوکا واقعات کیږي په ټرایبل ایریاز کې، کوم د قبایلی علاقې دي الته هم کیږي، کوم زمونږ د صوبې کوم مختلف ضلع دي هغه کوم داسې اکا دوکا واقعات شوي دي. خو دا هغه کوم انټنسټی ده او هغه کې کوم بیا خلک مړ شوي یا جوبل شوي دي هغه تعداد هم ډېر کم دی. موږ ته کم رپورټس راغلي دي د 2020 هغه مطابق د 2019 نه سچویشن خو، او بیا چې 2019 کې کم رپورټس نه هغه و چې د 2018 نه خو، او هغه که تاسو بیا مخکینی کالونه سره کمپیر کوئ نو دا هغه نه ډېر ښه دی.
د پاکستان سولی مطالعاتو مرکز په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې په خبریالانو یا د میډیا په کارکوونکو یوه حمله شوې او پکې یو تن وژل شوی دی. دغسې په تیر کال کې د روغتیا او د پولیو ناروغۍ ضد په کارکوونکو دوه حملې شوې چې پکې درې تنه وژل شوي دي. دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د امنیت او رتراګری ضد قومي تګلارې د عملي کولو لپاره څه اقدامات کوي. د کورنیو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ د قائما کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راجا خورم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی د حکومت د ترګری خلاف مبارزې او نېشنل اکشن پلان عملی کولو ته زیات پام دی.
موږ په نېشنل اکشن پلان پورا عمل کوو، او ځکه د الله شکر دی نن په پاکستان کې امن پزای شوی دی. زموږ د حکومت په 2.5 کال موده کې د ترګری هیڅ لویه پیښه نه ده شوې، نو معنی یې دا ده چې موږ د ترګری ضد په قومي تګلارې کار کوو. دا مهال چې د پاکستان غیر چاپیره کوم حالات دي، نو د هغې له وجې موږ ته ګواښ ضرور شته، خو د پاکستان ولس د 30,000 کسانو قرباني ورکړې ده، نو موږ به څنګه نېشنل اکشن پلان هیروو؟ دغسې د تورو پیسو مخنیوي لپاره او د ترهګرو مالي مرستو ختمولو لپاره مهمه قانون سازي وکړه.
پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2000 کال کې د خیبر پښتونخوا، رستو په بلوچستان کې زیات بریدونه شوي دي چې شمېره 260 ده. په دې کې 95 کسان وژل شوي دي. رپورت زیاتوي د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې 48 او په پنجاب کې و حملې شوي دي، خو په اسلام آباد، گلګت بلتستان او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بیا تیر کال یو برید نه دی شوی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. یو بل رپورټ دروو زو وزیرستان ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غلام خان بندر سوداګر وای چې کلونو پس هم په دوه اړخیز تجارت کې ورته اسانتیاوي نه دي برابر شوي. د دوی په وینا ډیر ستونزې لري چې له کبله یې په تجارت اغیز پرېوته دی. دوی زیاتوي چې په غلام خان بندر د نورو لارو پرتله زیات بندیزونه دي. دوی غوښتنه کوي چې د نورو تجارتي لارو په څیر دی دوی ته هم سهولتونه ورکړل شي. د مشال ویډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورت لري.
غلام خان بندر د لارې افغانستان سره کاروبار کوونکي د شمالي وزیرستان سوداګر او غلام خان کسټم ایجنټان ګیلمن دي چې کلونو پس هم یاد بندر باندې تجارت کې اسانتیاوې پیدا نه شوې. دوی وایي چې افغانستان څخه چې مالونه راوړي نو په غلام خان بندر افغاني ګاډي او ډرایوران میرامشاه او بنو ته نه راپرېدي. هغه کویزا هم ولري. سوداګر وایي یو شمیر نورې ستونزې دي چې دوه اړخیز تجارت یې ډېر اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیې مشر حاجي عبدالله خان وایي چې په نورو بندرونو کومه پالیسي وي هغه دې په غلام خان هم لاګو کړي.
چې کوم ستینجې دي هغه مشکلات حال نه شول تر نن ورځې پیرې. چې غلام خان په بارډر باندې افغانۍ ګاډه روشي هغه ګاډه د بانو پرنر پرېږدي، وېزاو پاسپورټ باندې ډراور نر پرېږدي. نو ځکه مولینا وي چې بدلېږي امول خرو پېږي د دې واجه نه کاروبار ډېر متاثره ده. بلاو سرونه نه همېشه دا غوښتنه کړې دي چې مهرباني دا وشي په دانېرا بارډر باندې روډ پاس ګاډي پېښور ته ازود دي. اومیشتا دا بانی پر روډ پاس ګاډي ازود شي. اومیشتا انشاءالله تسلی خو همېشه روکړې دو خو یې پر عمل نه ده پښوه په دانېرا بارډر باندې چې کوم سوالاتي نه دي هغه د میشتا روکړل شي.
د غلام خان ایجنټانو یونین مشر همایون مشال رېډیو ته وویل چې امپورټ اکسپورټ لپاره ویباګ سیستم لاګو شوه خو په غلام خان کې د انټرنیټ ستونزه لري. دوی هر ډول قانون عملي کولو لا تیار دي خو اسانتیاوې دې ورکړي.
امپورٹ سے مشتا مسالش تا دا اکثر ایجنٹوں نے ٹریڈر آئی ڈے نشتا دے آئی ایف فارم جوڑا ول دی اگر ڈر پیچی دا گندے طریقہ کار دائی او بل نیٹ سسٹم چې دلته کیم دی تیرا مکمل کمپلیټ نیٹ سسٹم نه دی. بالکل میر به امپورټ 100% په ویباګ باندې کوي خو هغه د پرمشتا ټیم په کور دی چې په هغه شی میر د خپل تیورې ورته وکی.
کلامو چې غلام خان بندر کې د تاجرانو د ستونزو په اړه د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې ستونزې شته. متعلقہ چارواکو ته ویلی
دې ګیله په خپل ځی باندې ټیک ویږي چې هغه ځکه څه مشکلات شته. خو مشکلات داسې دي چې هغه تقریبا د حال طرف ته نږدې دي، ځنه حل شوی دي او ځنه فوتی دي. دوی په دې باندې څو ورځې نه ګیله لرلې چې افغاني ګری دوسه مخکې نه پرېږدی، یو دویم کس نه پرېږدی. ویباکو لا چې راته څه سومې د مشته پکې تم رو کې دنه باندې مې ځه سن کار نه ستامې جو په ویباک باندې نه غاکی. بالکل د دې چې کې مې ګیله لري چې پاسپورت او ویزا او یا سټیزن کارت باندې کاسون یا افغاني ګری ولا او د پاسپورت سټیزن کارت ولا انډر پروسس دی. هر سمو کړی دی، هر سمو ستوالی دی. انشاء الله امید دی چې زر تر زر د ټول مسله حل شي. سکیورټي فورسز نوستي هغه هم داخله کوشش ته چې یوت نه یوت بیروزګار خلک ته مشوس کار ورکړي د غلام خان په بندر باندې اسونتي پیدا کی.
غلام خان بندر باندې لکال 2013 نه مخصوص تجارت پیل شوی چې ضرب اعظم عملیاتو نه تړل شوی و، خو تاجران ګیله من دي چې لا هم دغه تجارت پراخ نه شو. هغه اسانتیاوې جوړې نه شوې چې د دوه اړخیز تجارت لپاره پکار دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري د وزیرستان وروسته ورزو خیبر ضلع ته. ته خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې ولس شکایت کوي چې د گریټ سټیشن جوړېدو باوجود له بجلی محرومه دي. د دوی په وینا د بجلی نشوالی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی تور پورې کوي چې بجلی سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکوي، خو دوی ته په شپه او ورځ کې یو ساعت هم نه ورپرېښودل کیږي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ چارواکي بیا وایي دوی کارخانو ته بجلی په تجارتي نرخ ورکوي او هغوی پوره بلونه ورکوي. د دوی په وینا د قبایلی ضلعو اولس د بجلی بلونه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود ولسی وګړي وایي چې هلته په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو گریډ سټیشن پرانستا کړی، خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي. د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وایي د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکول شي، خو دوی ته نه ورکوي.
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی، سٹیل کارخانه باندې خرڅوي، وا کرشمه شونه باندې خرڅوي. کرشمه شونه اوس موجوده حالت کې مونږ دلته ناس ویبا بچو او دا کرشمه شونه چالو دي ګردونه ته خيږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه دوبین سٹیل رسی او دلته هغه سریاتي جوړيږي او مونږ ته بجلی نشتا نه. مونږ ټوبل نه چلیږي، ټوبل نه ولاړ دی، بجلی نشتا. کورونو کې ډیر بد حال دی.
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشتوالي شکایتونه وکړل.
جی ما تلاجان نما د غړي ځنه خبرې کوم. موږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړی و چې دا گریډ کله منظور شي د عوام له فائدہ ورسیږي، خو دا گریډ موږ له څه فائدہ راوونه رسېږي. بګیا دا گریډ نه خلکو فائدہ واغسته، کارخانه ته جوړ کړی، کرچ مشین نه به باندې چلیږي. مو خوینده مند ټول په کورونو کې همداسې ناستي، په مړه لټونو باندې، په لارګو باندې ستړي شو، په گیسونو باندې ستړي شو، او اوبه په پیسو باندې راوړو. مونږ ته ډېر سخت تکلیف ده. مونږ پر ما مجبوروي چې مونږ بیا روډ بند کړو یا بل داسې کار مونږ نه وشي چې هغه مونږ حکومت تر نه خفه شي.
زه حاجي علي منشا خبرې کوم. په کورنۍ کې تکلیف چې په میاشت کې مستري کړي لاته و نه غستې لاته چې تا مشین کې ونه وینځلې اوبه لر لر نازونه نه په سرونه باندې راوړي چې تا هغه مشین وي هغه ټوبل وي شمسي والا ډېر لر لر سيزونه را ټول تکلیفونه ورته جوړ دي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وایي دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي، او په جمرود او نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي. خو د هغې باوجود مو په جمرود گریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي. په سینټ کې د قبایلی سرحدی چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلی چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سروینی او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. د دې خبري غړی اخري رپورت دراورو. په سواد کې د بند مالت یا بازار له لسګونو کلونو راحت سي د داسې کورنیو هستوګنځای پاتې شوی چې د سندرو، موسیقۍ او نڅا د محفلونو لاري ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او سات تیری موقع برابروي. لدی بازار سره تړلی خلک وایي وس مهال یې ژوند له ستونزو سره مخ دی. نجیب عامر د بند بازار په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې د تبلې په غټ پیلېږي.
د سواد د بڼ مالت اختر اقبال وایي عمر 50 کاله دی او له 13 سلویختو کالو راهیسې په محفلونو کې تبله غږوي، خو د هغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوي او ورسره د هغوی د کور نغاره هم سوړ شوی دی.
زه په خپله تبله غږوم کنه جی، ځکه دا شو غږوم نو کور ته څنګه مونږ له زماره شي کدا شي بند نو لکه مال سګورا کې خو سينه نو ډېر کم کم جی زما په خیال باندې اتر نه هوندس کسان زما په غاړه دی، په دې کې زما جوړ دی، په دې کې زما مسیری، په دې کې زما خزي دی، په دې کې زه په خپل یم او کار نشته جاو دا کم مونږ ته موزیشن نو لکه مونږ خراب یو لکه زمونږ خلاص قرض لکه مونږ خو دکاندارانو سودا هم پر نه راغی.
نو موړی وای په بڼ مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نسال لارې ځان ته ډوډۍ ګټي. هغه وایي ورځې هسې هم خنه ده، خو له کله نه چې کورونا وبا راغلی یا د حکومتي بندیزونو او یا هم له دې وجې چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي د هغوی ژوند ډېر اغېزمن شوی دی.
کم کم په میاشت کې به تقریبا 18,000 روپۍ به کم از کم 20,000 وګړو ما ګټه دی او اوس زما کنده چې صدا 2 میاشتې وشو چې لکه تلم چې تنم او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اکثر دي ورځ راشي زمونږ څنګه نصور نه پیسې نه کوي.
دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے، دبن پچینا ناستے لونگ پتار کے بڑے، جیسڑے او سڑے جسڑے سڑے سڑے کی تیرا پور تزمے سڑے 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 کی تیرا پور تزمے سڑے.
د بڼ مالت یا بازار چې نن په کوم حالت ته پرون داسې نو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چې کله خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو. د کلتوري چارو شنونکي او خبریال شیرالم شینواری وایي د بڼ هغه دور زرین دور و.
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې دا خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته دیره غونډ شوي دي. نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل، باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره همدغسې یو محله یا کوڅه وه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی، خواوشا آبادي ده، نور یې خلک هم هلته کې خواوشا کې آباد دي، خو د دې د خپل علاقه یې کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته وي.
شیرالم شینواری وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلي وو او اکثر اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچېږي. دغه په وینا اوس هم د بڼ بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده. د سواد د بڼ فنکارانې د کار د نشتوالي له وجې هنر پرېږدي او ودونه کوي. تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لوڼو به سندرې ویلې خو سې ودونه وکړل او سندرې نه وایي. جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاه پلار دی، هغه هم ورته کیسه لري.
سادیا شاه خو تقریبا تقریبا
نوموړی وایي د بڼ د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دی.
کال بم په کورونا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو آمدن پته نه لګیدا نو فائدې نه تر اخر گزارېږي پروګرامونو په پیسو کیږي.
خو ځنې داسې هنرمندان هم شته چې وایي د کورونا له وجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم د غوي کار روان دي. کسه هم هغه په خوانې مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي. عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړې ده.
جی بس شکر دے نو زمونگا ہم لگا کم چی کاروبارو طول آل چی کم دغدی کنا آغا طول لگا کور کی ناس تو آو او سی کل کرونا ختم شو نو شکر الحمدللہ حالات دم ردی چی 50% برابر شو دا نور غم سی دا خو دی سی اصابی چی چلتے کی و دنی کنا ویڈنگ شوزی یا سی نزر سیج دا پارا غم زو آل تا سونگ جوئے ما زیتا ہم رازی
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي. له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي. د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې. البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې پر ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 3000 روپۍ ویشلې وې، خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.